افغان سندرغاړي نغمه وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مستې سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلې. نوموړي وایي:
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینهوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګاره یم دا راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدې طریقه خپل سلامونه، احترامات او نیکی هیلی خپل ټول مینهوال ته، ټول افغانانو ته چې دا راډیو ارچری اوري د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې ورستی هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړی دي د اوریدونکو لپاره چې نوی دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی، او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله، زما زوم. خدا مخکې له دینه چې زما زوم سیده سندره راته جوړه کړه، او په دغه یو کمپوز زما لور را نه واخیستله. نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر وو، ډیر ښایسته شعر وو، او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت ایستی، نو ما وغوښتله چې د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړي. جوړه کړې ده، متأ کلیپ شته وای نه دی. کلیپ چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسمه کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چېرته امني او په آرام اعصاب ولاړ سو زه دا کلیپ جوړ کړم. زه باید ته ډېر ښایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې دا سندره زه کلیپ کړم.
او نور سندره تازه؟
نور سندره می هم جوړ کړی دی. یو البوم می د غزل فلحال ترکار لاندې دی چې ټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندرې او چاربیتې او مصري او دا مسمس شیان وایي. نو دا ځلې مې تصمیم ونیوی چې یو البوم ټول غزل ووایم. او یو بله سندره مې هم د رحمت شاه سایل صاحب شعر دی چې ما نه دې زما موټی کړې پرې ټوپک مات شي، او وړاندې کړو پښتونه انغارې ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولی، او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم، او کلیپ سندره تیار ده، کلیپ نه د جوړ سوې. نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندرې مې هم جوړې کړې.
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې جنگونو نه په جنگونو کې وژل کیږي افغان ماشومان، دی او تسندره او څو نورې سندره هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړی. دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یو لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې ستاسو آواز یو ځای نیسي، او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلی؟
نه، تکل صاحب د څه چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یاتوم، یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه د زه خپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج د شیرونو وایم چې پاغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیه، یعنی د مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی، وای حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو.
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفایم. زما ځواني، زما ماشومتوب چې زما په یادګي هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نورو لپاره لاره پرانیزو، نور لپاره کار کوو. امید ده چې په آینده کې زموږ ماشومان، زما ګلالی ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکړي، زموږ ماشومان ته قلمونه ورکړي، او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې مالې دلې وه د رابی بلخي د لیسې یو زده کوونکې چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید که میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهور او نامتو ده، څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
والله بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما هنر زما د هنر دغه دومره پوخ شوی نه و، ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
شخصي له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوی ده، او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نور هم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیرې زیاتې خبرې شوي وي، په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوي وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بلې تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده، زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسند ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما د خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وس توانه پوري، مګر اوس مې وغوښتل چې دغه خیریه مؤسسه زه غټه کړم، یعنی پس د دنیا په سطح یې جوړه کړم چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکړي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومانو ته، خوزو ته، بې وزلو خوزو ته چې د تعلیم تربیه نه وروسته پاتې دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور کې د هنر لار مې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد مې ایښی دی، نو د دوستانو په همکاري امید ده چې انشاءالله کامیاب بسم او ما سره بس کومکونه وشي چې زه وشم کولای وجدانن، چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی ده. نو په دې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د ماشومانو تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پورې چې نن په زوال کې ده همکاري زه وکم.
دا مرسته به له خاصې ډلې د خلکو سره، مثلا میرمنو سره کیږي او که به له هر چا سره چې اړوي؟
نه، د هر چا سره چې اړوي، حتی که څوک د خپل وطن نه بې ځایه شوي وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چیرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډېره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلي، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو لپاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار چې دا کتاب می راوخلی وی وای چې نغمه یوازې هنرمند نه و، دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د ماته اندارې په نامه جوړسې و، ډیر مده وس ولا، او یو اغم غزل دی او یو نوې ټولګه مې هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. انشاءالله بس په دې سکالینو تصمیم لرم چې هغه هم راو باسم چې په هغه کې ټول غزل دي.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
ویرهونکی بلا. ډېره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی ته بینیولی بنیادم چې ریګ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جنگړی په بام باندې د باران د څاسکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني ادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهیږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. دخلی کارونه و دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو داړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبې دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبې کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبې خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبې بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبې ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبې کلمه یې غوږونو ته څوبې ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبې ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبې همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبې له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبې ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبې نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم، په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی، ته راځه ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړې ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړې ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل سوری را ووت. پرنګ وغړم بیده خو غړم بهاري لویریو لیو چې حسی هم ویریده ریک بخیست او ډیر بدی وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پرنګ غړم بهار او د لیو انګولا چې دغل له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخی هم ویریدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردی له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سمه پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیوالاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې کرار ویده وو.
تیره یکشنبه د اطلاعات و کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی شاه محمود میاخیل او څیړنوال عبدالقیوم مشواڼي لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوی دی. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپ یې ګټور وباله.
مننه کوم دی میاخیل صاحب چې دې دې غونډې ته راغلل او دې مهم کتاب ورکې ما نه وښودل چې تم څه کوي. دا کتاب چې فعلا 15 کسان کې معرفي شوی دی کله دوام چې اولو مای قرار ډېر زیات کسان شته چې اوسه ژوندي دي او په افغانستان کې د دې وطن یا آبادي ده خرڅ خرڅوندې شي. ډېرې کوم نام سپایان دي او هیله دارم چې په آینده کې د هغوی ټول قدر ادا شي او داسې وخت راشي چې میاخیل صاحب او مشواڼي صاحب چې دا کتاب یې تدوین کړی دی د نورو په مرسته او د محترم جهاني صاحب په مرسته چې اوس د کتابو برنګوزیر دی یو داسې کتاب جوړ شي چې دغه ټول هغه د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کړی دی یو مجموعې په اسم د چاپ شي او خامو شي. دا کتاب یو لومړی قدم دی چو مېتیش یو قدم ورکړ وخت زه په دې هم یقین درم چې هر انسان کامل نه دی، نه دا اشخاص چې یو کتاب تراوري دي او نه هغه د روسو دی راځي هغه به هم نیمګړتیاوې هم لري مګر ډېر بسته راوړي هم.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د ښاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوی دي.
دا هر کتاب په اړه کې خامخا یې دی او چې زه به خامخا وایم چې د دې کتاب څخه فارسی دی یا ولې نه ده چې لیکوال دې څه وایي چې ما په نار هر څوک نه ده چې څه وسته مثلا حبیبی صاحب مرحوم یا یو غار دا غرض خو یې نواز صاحب د تهدیر د نوایو د تامو څخه وو چې هغه غرض د لوی په هر صورت اوس د کتاب دوه لیکوالانو ته مبارکي وایم. خدای دې د نورو دغه غرض شوکارو مشکر درته ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ښاغلی اسد الله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضي ته کتنه کوي خو ډیر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. ښاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسني کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لږ د تاریخ سره تعلق لري ځکه چې د بشر د تیرو وختونو په څیر معلومات په هر حال د تاریخ پاتې دي. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري د وګړو د ژوند د سطحې معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله جامه پیدا کوي او اوبو ته توجه سبب شي. فصل په دې کتاب کې معرفي شي پوهان ډاکټر غلام صدیق محبي. دغه سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان و نه ډاکټر و نه محبي و. غلام صدیق کوم دی مبارک ورځ سر وروسته سړی د ما په حال د بیوګرافي لیکوال یو هغه یو شخصیت دی ودې د تکامل او هغه ژوند چې څنګه تل کړی ده هغه سترګو ته درېږي ورنه ور څو کامل نه وي او د بیوګرافي هغه وخت څه زده کوي چې موږ دې انسان وده ووینو د څنګه دی څنګه نه پوهېدو د څنګه پوه شو د څنګه تجربه نه لرله او د څنګه تجربه حاصله کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. داسې کتابونه د بشي تجربې ضرورت لري. ما په خیال چې ونه محسوسه دي بل لکه څنګه چې تا به وګو نشو پېژندلې دا راز انسان هم به ټولنې او چاپېریال نه نشو پېژندلې هیڅ کاراکټر هیڅ انسان هیڅ بني ادم هیڅ شخصیت دې ټولنې نشو پېژندلې دا یو ټولنې کې اوسي مشکلات لري او دغو مشکلاتو او دغو امتیازونو یا دغو پرابلمونو په رڼا کې دې حقیقي شخصیت ته کولای شو پروفیسر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویل چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته موږ سبق وایو ویل چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو غورو چخچرانو هرات ته سفرونه کول دا د هغې زمانې خصوصیت دی هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو نو کرکټر پې چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري ګټه لري خو هومره ګټه نه لري فوتوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده البته فوتوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي فرضاً د یو چاپ مکالمه پیل شي فرضاً پیل د یو چاپ یو پیښه پیل شي له مرګ یې پیل شي داسې سکیو داسې چې په فلاني کال پیدا شو فلاني کال مکتب ته لاړ او فلاني کال یې اروپا وکړه دا بیا هغه سوانی ورته ډېره ورته کېږي هغه هنري کیفیت یې کمیږي زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دې کې باید نور هم وایي د شاغلي میاخیله د شاغلي مشواني زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وګرځي چې موږ خلک دغه کتابونو ته ضرورت لري او په اخر کې به مې خبر ورکړم دغه کتاب چې ما وو لاس په ملي ستړي څنګه دا کاغذ دې دروندو زه خو چې کاغذ نشته پکې دې ته یې ورکوم که کاغذ نشته پکې زه ته کله 2000 ټوکې د چاپ څخه خلک بدلې استفاده دي موږ او بل دې مخصوصه شرطه لري چې نو نه لري دا به شرط یې خصوصا د ما ضرورت انګلی چې کله سړی نه پیږي چې دا څه شی دی دا پول په کوم ځای کې دی دا سړی چې ته ولاړ دی څوک دی زما خپل کده به شي ته هم توجه وشي بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم
عمان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال خغلی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. خغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلې ده او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول لاره چې د غشپک دیرش کلونه جنگونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه شوه او زیاتره زمون ځوانان یا نو نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیڅ خدمت نه کړي او د دې وطن تاداب په تخریب خودل شوه ده. نو ځکه دا جنگونه روان دي او دا مشکلات دي. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکی آبادی په لحاظ باندې او یا نور مهم رول لوبولې ده په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په تور مثال مزار ته چلاړ شي پرماش سب د مزار خار ډیزاین التی خود د په وخت کې یا هرات ته لاړ شي عبد الله ملکیار خلک یادې خوست لاړ شي فیض محمد خان خلک یادې کلغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزی خلک یادې همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیسته ده په مختلفو ارسو کې نو د دې ود کارنامو د دې ود ژوند لیک او د دې ود کارنو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده. نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وخی چې نه دی وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی وسم خلک یادې. دویمه برخه دا ده چې وسنی خلکو د پاره دا یو پیغام ورکي څوک چې په دولت کې کار کوي ځکه یو بل منفي دغه ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سرهخته دي. نو داسې نه ده په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته دي. نو چا چې ښه کار کړی دی هغه وسم یادیږي او چا چې بد کار کړی دی هغه وسم خلک هغه غندنه کوي. نو وسنی دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دی وخه کار وکړي پاینده کې به خلک یاد کړي او که بد کار یې وکړه خلک به پاینده کې په بد باندې یادوي. او درېمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي یعنی په دې معنی چې د دې یادونه نه شوي. نو موږ د دې په حق به موږ هم ادا کړی وي چا چې خدمت کړی دا غي حق ادا شي. یو بل خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې د کې باس نه کړی هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباګان هم کوي. نو موږ په اشتباګان باندې ډېر باس نه کړی بلکې هغه تعمیري شایان باندې ډېر زیات باس کړی دی او فوکس هم په هغه باندې کړی.
په مجموع کې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي؟
فعلا 20 کس په دې کتاب کې معرفي شوي دي او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوې ده. 2000 کاپی مو په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو، 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفر شوی دی، خلکو سره مصاحبې شوی دی، د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ کې به دا اوله مجموعی تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانای صاحب در سره همکار و که نور کسان؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې و، نو ولایت ته مونږ ډېر تللي کسانو سره هم کتلي دي، نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره و، بیا مشوانای صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دا کړل او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی ده، او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو موږ سره کومک کړی ده په باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا دا یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پر مچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزه مبارکی سره جمعات جوړ ک، بیا وخته چې وغټه حلقه د خارال توی، بیا یو منزل وی داغه تر شا بیا سرک وی، بیا دویم منزل وی، یعنی لکه دا د روزه ته د سټیډیم غوندی وګوري. یعنی دا یو فکر هغه سره کته خوست لاړ شي. فیض محمد خان چې کوم نقشه چول د پخوس کې کړی ده شپیتاویا کال مخکې، نو سړی وته وسم په تعجب پاتې کې چې دی څومره ښه فکر نه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هیوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو، لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد وو په هغه وخت کې چې کله دا ښاروالو دغه یو دغه جوړ کړ. نو یعنی ډېر داسې شیان شته دلچسپه دلچسپه.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي سوی په دې کتاب؟
هو، دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنی نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
هو، زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم زموږ نه پاتې دي، یعنی هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقصونه لري او هر څه پکې محتوا شي، نو ته به هیڅ شی چاپ نه کړې. نو په دې خاطر باندې وسم ما یو لست تقریبا ما سره وسم شته د ډیرو کسانو چې پاتې دي، او غواړم چې هم دته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغسې راوځي، او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت داسې کتاب هم ولیکل شي، تخریبکاران وطن هم.
کورم ودان،
ډیره مننه.
ژوند له زهرو تک خو بي خمان تیری بي دردن تیری بي دلداران تیری ژوند له زهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو دکھ